ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلي دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری نن وویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالي تاوانونه یې هم اړولي دي. له د مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امر محمد کامګار ویلي و چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندوی ډلې استولی دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمیر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمیر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه تلاوي غړی خانجان الکوزای وایي پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلي الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همداراز په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږ تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته باید واګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزي ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولی و بیا وروسته پاکستان لیټر ورکړو چې دا اخلاص وي. اوس انډیا اجازه نه ورکوي او دا بنده ده. او علاوه د دې نه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د انډیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی د غړي له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. له بلې خوا د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنری برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمیر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناځای به په روان 2025 کال کې 1500 کسان ومني. بلوڅ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړه چې د 150 او 140 کسانو ترمنځ وسلوالو تیره شپه د کلات ولسوالۍ یو لویه لاره بنده کړه او هغه بس یې ودراوه چې پولیسو بندیان پکې لیږدول. د سیمې یو جګپړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې وسلوالو بندیان خوشې کړل خو 15 تنه پولیس افسران یې یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تښتول شویو پولیسانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوڅ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولی دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حمله د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن یک شنبه ده. د 1403 هجري لمریز کال د غوی یا ثور 1400 ده چې د 2015 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اړولی دي.
یو شمیر استوکانیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي.
د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیونونو له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانانو تر څنګ ودرېږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوی توغندی د اسرایلو تر ټولو لوی هوایي ډګر ته نږدې لګېدلی دی، او په یو جالب راپور کې به د دغې جرمنۍ میرمنې خبرې واوري چې وایي افغاني خواړه ډیر خوښ دي.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut.
Zuma afghani khwara dir khwahigi. Kho pdangri dawl che da khalko aw zuma hum dir khwahigi haga qabili da.
Dar de shebi.
Da azadi radio khabari tolga.
پدې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو لومړی مطلب ده. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد ویلي چې د دوی ولایتي ټیمونه اغیزمنو سیمو ته رسیدلي او له سروې وروسته به زیانمنو کورنیو سره مالي مرستې وشي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د وروستیو سیلابونو له کبله په جرم، یمګان، وردوج او بهارک ولسوالیو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د موضوع نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د سالنګونو په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا هم د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی، د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي اداره وایي په شمال ختیځ زون کې وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي. د دې ادارې ویاند حافظ محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې نن یک شنبه د مې په څلورمه د یادې ادارې په اکسپانه خپور شوی ویلي چې د دغو سیلابونو له امله دوه تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي.
د لومړنیو راپورونو له مخې یو شمیر استوکانیز کورونه، سړکونه، باغونه، کرنیز ځمکې او دوکانونه زیانمن یا په بشپړ ډول ویجاړ شوي، چې له امله یې ګرانو هیوادوالو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. له بده مرغه په دې پیښو کې دوه کسان شهیدان شوي او درې نور ټپیان دي.
نوموړي د کوم ځانګړي ولایت نوم نه دی اخیستی، خو په شمالي ولایت بدخشان کې پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری کورنۍ رسنیو ته ویلي چې سیلابونو د دغه ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولي. تر د مخ کې په بدخشان کې له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امیر محمد کامگار ویلي و چې د جمعې د ورځې سیلابونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه هم ویجاړ کړي. په همدې حال کې د بدخشان د جرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد عالم ازادي راډیو ته وویل دوی په جرم کې د خلکو کورونه او کرنیز ځمکې چې غنم او لوبیا یې پکې کرلې دي له منځه تللي. په بهارک ولسوالۍ کې هم خلکو ته درانه زیانونه اوښتي. د دې ولایت د مرکز فیض آباد یو اوسیدونکي هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دوی څو ولسوالیو کې سیلابونو زیانونه اړولي. یو شمیر موټرې سیلاب وړي او درې ماشومان هم د سیلابونو له امله مړه شوي. دوی وایي حکومت او مرستندوی موسسو تر دې دمه د زیانمنو کورنیو سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړي، خو د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې زیانمنو سیمو ته د دوی ولایتي ډلې رسیدلي او له سروې وروسته به له زیانمنو کورنیو سره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې یک شنبه د مئی څلورمه او دوشنبه پنځمه هم د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، اروزګان او مرکزي ولایتونو کې د سختو ورښتونو، سیلابونو، تیزو بادونو، تالندې او برېښنا اټکل شوی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو خبرتیا کې په یو شمېر دغو ولایتونو کې له 10 تر 30 ملي مترو پورې د باران د ورېدو اټکل کړی. په خبرتیا کې د یادو ولایتونو له اوسیدونکو غوښتل شوی چې د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. افغانستان له اقلیمي بدلون اغیزمن هیواد دی چې په دې وروستیو کې پکې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په تیر 2023 کال کې نږدې 9 میلیونه افغانان د اقلیمي بدلون له خطرونو اغیزمن شوي دي.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشتاته.
له پاکستانه خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې سنولو ته په پام د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په دې حساس وخت کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. د سازمان ویلي زرګونه افغانان چې هره ورځ له پاکستانه افغانستان ته ستنېږي له سختو کړاوونو سره مخامخ دي او هغوی ته د ژوند ژغورونکو خدمتونو په موخه یې د بیړنۍ مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د شمیرو له مخې یوازې په 13 اپریل میاشت کې له پاکستانه شاوخوا 1,15,000 افغانان ایستل شوي دي. ځینو راستنو شویو کورنیو ازادۍ راډیو ته وویل چې سرپنا نه لري او ماشومان یې له سختو کړاوونو او لوږې سره مخامخ دي. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
کور لارو نخو لارو خیمی که خود زون نیتیری گیز پرم میرم معذور اده آیا سفینگیر اده خود سر میده نور سوک دست نسته دستی من مزدوری اوی که
در پاکستان لیسلام آبادا افغانستان تستنه کرد سوی شریف آوا وی کابو دری اونه مخکی لده غیه واده پزور را استل سوی اولا هم لخپل دول از کسیزی کورانه سر بی سرپنا او بی برخلی کده. شریفی ازادی راژیو تو ویل چه در کابل پا کارتیناو سیمکه پا خیمو کیوسی کی له ګڼو ستونزو سره مخ او آن ماشومان یې د خوراک لپاره هم څه نه لري.
خوراک مسایل چې پیدا کوم په ډېر سختۍ پیدا کېږي. مونږ غوښتنه خدا ده چې مونږ ته کور راکړي. کور نه لرو تانه معذور راکړي دی یا مخصر سپینګیره د هغه څه خوراک ته سي مریض ته سي کار ته سي روزګار ته سي کرایه ته سي څه ته به سي بس مونږ غواړو چې له خود کور راکړي. خیمې لرو خیمو کې خو ځون نه کېږي. غریبۍ نه خدا بس ال رامن راغله ده.
دا یوازې شریفه او کورنۍ نه بلکې له پاکستانه بل راستون سوای کډوال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او په ننګرهار ولایت کې په ویلې پرته سیمه کې موقتاً میش سوای هم وایي چې د درېونه په تیرېدو لا هم مناسبه سرپناه نه لري او له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی. د ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې هفته مشوي خو مشکلات ډېر زیات دي او بس یو کوټه غیر کړې ده بس هغه سره پراتی وو. دا مشکل دی. بل مشکل دا دی چې کار ژوند نشته. دولتي یو څه بل داسې
د شکایتونو داسې مهال دي چې د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC تازه له پاکستان خپل هیواد ته د افغان کډوالو بې مخینې ستنولو ته په پام له نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د دې فدراسیون عمومي مشر جاګن چاپګن د مه په دریمه په خپل اکسپانه د یاد فدراسیون د یو راپور په خبرولو لیکلی چې دوی په لومړي قدم کې خپل د بیړني حالت د مرستو له صندوقه بیړني بودیجه آزاده کړي خو د ناورین له پراخوالي او شدت ته په کتو سره اوس د 25 میلیونه CVC فرانکو د راټولولو لپاره یو بیړني غوښتنه یې پیل کړې ده. څو راتلونکو دوو کلونو کې مهمې ځوان ژغورونکي مرستې ورسوي. دغه فدراسیون ویلي هر ورځ په منځني ډول له 400 تر 600 افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستنول کیږي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. راپور کې وړاندې راغلي په تیرو 1,300 کې نږدې 1 میلیون افغانانو له پاکستانه افغانستان ته له ننګونو ډک سفرونه کړي چې یوازې په اپریل میاشت کې شاوخوا 1,15,000 بیرته خپل هیواد ته ستنه کړل شوي دي. راپور کې دا هم راغلي چې له دې ستنه کړل شویو ډیری آن په یوه خیمه کې تر 400 کورنۍ هم ځای پر ځای شوي دي. د IFRC د راپور پر بنسټ دا کډوال په داسې حال کې ستنول کیږي چې افغانستان کې بشري وضعیت په ځانګړي ډول روغتیايي سیستم اور له مخه نازک دی. ښځو د هغوی د جنسیت له امله له ټولنې څنډې تکړل شوي. له شپږم ټولګیو پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري. اکثریت راستانه شوي د سرپناه په ګډون آن لومړنۍ اسانتیاوې لکه کافي خواړه او اوبه نه لري او په ټکو یې ګڼ شمېر ماشومان په خورځ وکي اخته دي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې حساسو شیبو کې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي ځکه په ټکو یې هر مرسته کولی سي کورنۍ بیرته د خوندي او باعزت ژوند په لور بوزي. د یادونې ده چې د پاکستان حکومت د مارچ له 1 نیټې راهیسې له هغه هېواده د افغان بې اسنادو او ACC یا افغان تابعیت کار درلودونکو کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ځینې پاکستاني رسنیو د خپل هېواد د چارواکو په حواله ویلي چې دوی به روان کال په دریو بېلابېلو پړاوونو کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د دغو راپورونو پر بنسټ د پاکستان حکومت به د ACC کار درلودونکو افغان کډوالو تر ایستلو وروسته د POR په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې کار درلودونکو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي.
له پاکستانه د استل شویو افغان کډوالو د ستونزو په اړه راپور مو اوریده چې سره صلیب او د سرې میاشتې نړیوال فدراسیون له دوی سره د مرستې غوښتنه کړې او پر نړیوالو یې غږ کړی چې په دې حساس وخت کې د افغانانو تر څنګ ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. هغه توغندی چې د یمن حوثي یاغیانو د یک شنبه په ورځ ویشتلی و، د البته د اسرایلو پر لور د اسرایلو د تر ټولو لوی نړیوال هوایي ډګر بن ګوریون ته نږدې لویدلی دی. ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې توغندي له لګېدو سره په سیمه کې لوګی پورته شو او د هوایي ډګر د ترمینل ودانۍ دننه د مسافرو ترمنځ ویره خپره شوه. اجمل آند د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دا ایران ملاتړ لرونکي حوثي غیان چې د برید مسؤلیت منلې وایي دوی پر اسرائیل توغندي د غزې له فلسطینیانو سره د یووالي په موخه توغوي. دا رویټرز په ریپورت کې ویل شوی د اسرائیلو پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي خبریالانو ته غکنده وښوده چې د توغندي لګېدو رامنځته شوی وه. د هوایي ډګر چارواکو دا هم ویلي توغندي د دې هوایي ډګر د دریم ټرمینل د موټرو تمځای ته نږدې سړک ته څیرمه لګېدلې. د توغندي لګېدو وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر وویل هر څوک چې موږ ته زیان رسوي موږ به ورته و برابر ثواب ورکړو. د اسرائیل دولسم کانال ریپورت ورکړی چې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به د یک شنبه په ورځ د امنیتي وزیرانو او دفاعي چارواکو سره د احتمالي غبرګون په اړه غونډه وکړي. پرته له یو توغندي چې تیر کال په تل ابیب کې ولګېد، له یمن څخه توغول شوي ډیر توغندي د اسرائیلي دفاع سیستم له لوري تر دې مخکې شن شوي. اسرائیل پوز ویلی چې د یک شنبه د برید په اړه څېړنه کوي. دا د برید لامل د اسرائیل په مرکزي سیمو په ځانګړي ډول تل ابیب ته نږدې د خطر زنګونه کړنګول شوي. د رویټرز خبري اژانس وایي یو خبريال چې د تل ابیب او بیت المقدس ترمنز د موقعیت لرونکي بن ګوریون هوایي ډګر کې وو د خطر زنګونه واوریدل، ویلي دل چې مسافر د خوندي خونو پر لور منډه وهي. د هوایي ډګر له سیمې څخه یو شمېر کسانو په خپل موبایل ټلیفونونو ویډیوګانې ثبت کړي چې تور لوګي پکې له هوایي ډګر او د الوتکو شاته ښکاري، خو رویټرز خبري اژانس ویلي دي دغه ویډیوګانې تر اوسه دوی نشي تاییدولی. د اسرائیل د بیړنیو چارو ادارې ویلي اته تنه روغتون ته لیږدول شوي چې برسیرن ټپیان دي. د برید د مسولیت منلو پر مهال د حوثیانو نظامي ویاند وویل د اسرائیل مرکزي هوایي ډګر نور د هوایي سفر لپاره خوندي نه دی. دا اسرائیل د هوایی ډګرونو ادارې ویان بیا ویلي د الوتنو ځنډ او بندیزونه پای ته رسیدلی او الوتنې بیرته پیل شوې دي. د یک شنبه د برید ریپورټونه داسې مال خبرېږي چې ویل کېږي اسرائیلي وزیران د غزې د عملیاتو پراخولو ته نږدې شوې دي. یاد عملیات په مارچ کې له دوو میاشتو اوربند له پای ته رسیدو وروسته بیرته پیل شول. د اوربند د بیا راژوندي کولو هڅې تر اوسه پورې ناکامې دي. حوثیان چې د یمن ګڼې سیمې کنټرولوي د 2023 کال په وروستیو کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې له پایل سره سم اسرائیل او د سری بحیرې سوداګریزې کښتۍ په نښه کول پایل کړل.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونه وایي د هند او پاکستان ترمنز وروستي کړکیچ د افغانستان پر صادراتو او وارداتو هم اغیز کړی دی چې له کبله افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اوړي. د دې خونې مسؤلینو ازادۍ راډیو ته ویل د دې ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنه او یو شمیر سوداګر د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دا ستونزه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په دې وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول منع اعلان کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکې چاو د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندرونو او ترانزیټي لارو د بندېدلو له امله افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په واګه بندر کې د افغان سوداګرو د صادراتو او ترانزیټي موټرو بندېدل او د غراس په کراچۍ بندر کې له هند افغانستان ته په سوداګریزو وارداتي توکو بندیز افغان سوداګرو ته هر ورځ سلګونه زره ډالر زیان اړوي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خان جان الکوزي د مې په څلورمه ازادي راډیو ته وویل
پرون د بهرنیو چارو له وزیر سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د سوداګرۍ ګډې خونې سوداګرو او د سوداګرۍ او صنعت وزارت استازو هم ګډون درلود. د ستونزو په اړه خبرې وشوې او هڅه روانه ده چې دا ستونزه حل شي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس نور احمد نور د یکشنبې په ورځ د مې په څلورمه د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ او په سیمه یغیزې په نوم په یو سیمینار کې ویلي چې د واګه بندر تړل کېدو د افغان سوداګریزو توکو د لیږد مخه نیولې او د افغانستان سوداګریز سکتور ته یې د پام وړ زیان اړولې. که څه هم د پاکستان حکومت د 13 اپریل په 13 اعلان وکړ چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرو ته له واګه بندر له لارې د اوښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیټي توکو په ورتګ بندیز لګولې. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت د یو رسمي مکتوب له مخې چې یوه کاپي د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ترلاسه کړې او ازادي راډیو سره شریکه کړې، پکې تر بل امر پورې له پاکستانه هر ډول ترانزیټي توکو واردول او صادرول منع شوې دي. دغه مکتوب چې د مای په دوهم خپور شوې، پکې راغلي چې دا پریکړه د هند ملي امنیت د ساتنې په هدف شوې. افغان سوداګر وایي دغه محدودیتونه دوی اندېښمن کړي. هند ته د وچې میوې یو سوداګر حبیب الرحمن رحمانی چې سوداګریز مالونه یې په پاکستان کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
ټول زیات میلیونو ډالر او مالونه دي او دې کې به ډېر زیات نقصان واړي. افغانان د دې خاصه کلیر معلوم سي چې افغانان ته اجازه نه ورکوي په دې لارې، نو بیا هغه پروسیجر هم د پاکستان د لارې بیرته شاید واپس افغانستان ته راوغواړو. دې کې زموږ د شرکت هم یوازې داسې ډېر شرکتونه شته چې د هغو د لس موټر استفار موټر کې تقریبا 15 شل ټنه مالونه بهر ورکوي. ډېر زیات تاوانونه دي.
له هنده د سوداګر ریزو مالونو یو واردونکو افغان سوداګر منور لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تاسو مشته سره مخامخ یبلې وو یلا نادر وو مال رانیول دي پیسې ما سوول دي اوس کراچۍ ته لار بند کړی ده. مال غوښی نسو پیسې کمپنی سره بندي پاس کړی مال په کمپنی کې پاتې دي او غوښی نسو راغوش دا وضعیت مال نیږي شپمن دي برګرینټ کوي.
دغه سوداګر د هند او پاکستان له حکومتونو غواړي چې سوداګری د سیاسي اختلافاتو قرباني نکړي. د اقدامات د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې له خونړی برید وروسته وشول. د یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په زد تازیری اقدامات وکړل چې تر ټولو مهمې د سند او بود تاریخي تړون لغوه کول چې لمخي پاکستان ته د سند او بود جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند د اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر غوتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولي الوتنې وزندوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه خبرداري ورکوي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ او د افغانستان د وارداتو او صادراتو ځنډیدل به د افغانستان سوداګري په ځانګړې توګه د وچې میوې صادراتو ته جدي زیان ورسوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې د واګه بندر له لارې هر کال د 1500 میلیونه ډالرو په ارزښت وچه میوه هند ته صادرېږي او له هنده د 800 میلیونه ډالرو په ارزښت ترانزیت ټوکی د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د واګه بندر کې شاوخوا 150 په سوداګریزو توکو بار ترانزیټي موټرې بندې پاتې دي او دغه بندر په تړل کېدو سره به هند ته د وچې میوې صادرات په راتلونکي کې د پام وړ کم شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې ورستای راپور لرو. ټوله ته څرګند ده چې په افغانستان کې قابلي پلو ډیر خوښونکي لري، خو دا چې د آسیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې او ان په اروپا کې هم خوښونکي لري ښایي تاسو ته نوې خبره وي. راځئ د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه د بهرنیانو نظر واورو.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden. Somit würde ich das afghanische Essen jedem ans Herzen legen, weil man einfach immer was findet und es ist etwas für jeden dabei.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. وای قابلی ډیره خوخیږي نه وازه ده بلکې د کورنۍ او دوستانو یې هم او ډیر زله د خوړلو لپاره د افغانانو رستورانتونو ته ځي.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
زما افغاني خوړل ډیر خوخیږي. یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم زما خپل کورنۍ او دوستانو سره افغاني رستورانتونو ته ځم او هنوفر کې دا رستورانتونه زیات دي. افغاني رستورانتونو ته چې لاړ سي ډیر انتخابونه دي او څوک نه پوهیږي چې څه واخلي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښیږي هغه قابلي ده او ډیره خوندوره ده.
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt einen.
بخاطر هالنده ای محمد د افغانانو د خوړی ډیر خوښتي.
Unsere Buurvrouw is Afghaans en soms maakt ze kabuli palau.
زمونږ غونډي یو افغان ده، کله کله مونږ ته قابلي پلاو راوړي. ماته یې ډیر خوند راکړی. زه ورغلی یم او له نږدې مې لیدلې چې څنګه یې پخوي. بېحد خوندور ده.
یو شمېر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکي والا تندي وریجې یا بریاني ډېره خوښوي، خو ډېری هندیان بیا وایي د دوی قابلي خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغاني خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی جمع ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچے دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کال مخ کیو دوس کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تا ہم لاشم خرمی ڈیر میں خوخلا
وادی خالق کافی پسند ہے.
لاجپت نگر د هند په نوې ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډېری افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. د ویکیپیډیا انټرنیټي معلوماتي ویبپاڼې د معلوماتو پر بنسټ ځینې کسان دا خواړه قابلي پلو هم بولي، او دا ځکه چې په ټوکو یې د پیدایښت ځای یې کابل دی، خو وایي د دغه هیواد شمال کې ډېر خوښوونکي لري. او وروستیو کلونو کې ازبکي ډول یا قابلي ازبکي ډېر مشهور شوی. قابلي پلو له وریجو، د پسه له غوښې، ممیزو او ګازرو پخیږي، خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې احترامات می قبول کړي. هیله من یم چې جوړ او روغ به یاست. زلمی هغه هیلمند یم، له هیلمند کجکي ولسوالۍ څخه. له اسلامي عمارت او له موسساتو څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت هیلمند ولایت کجکي ولسوالۍ د کاریز کلي ته په دوه کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلې. دوه کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه یې لاندې دي. د بل یو ځای دوغنه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز چې اوبه یې پر دوه نیم سوه متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري. او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د دراشه درې خرواره څلور خرواره سي. نو غنم هم ګران دي، په څلور سوه څلور نیم سوه غنم دي. نو هغه دته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هېڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه دا زموږ میسي د سره نشر کړي. نور په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم دادی رادیو کارکون کو دنګ ته پد سلام څخه تخاس رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري. ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري دا اول ستونزې دا چې موږ سړک منځ سوی و دروس پرې کار نه دی شروع سوی نو چې څه رقم دی او شپخانه مو منځ سوی و بس ته پاتې سوی ده نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ غږ در وو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک یې دی ډېر خلک مشکلات لري ډېر ستونزې لري موږ نوې ستونزه د هغه ده زموږ سړک زموږ شپخانه چې را جوړه شي ستاسو څخه ډېره مننه حمدالله همت خاص روزګان ولسوالۍ.